السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن رسمن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي رسنیو ته وویل چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن هغوی ته وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه یې په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د کابل په شمال کې پرون د 114 راپورونه ورکړل شول. عیني شاهدانو ویل چې بیګا په دې سیمه کې درنه نښته وشوله. د سیمو اوسیدونکو ویل چې د څه باندې 114 غږونه یې اورېدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دي چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا وکړه چې د داعش ډلې دغو غړو په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د یوې خیریه مؤسسې دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیل نیتسکي د سیمه ایزې پوځي څانګې مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یوه برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی یې چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و هغه هم نن ساور کړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز ویلی دي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو 14 بی پیلوټه الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. ایران وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی به په راروانو څو ورځو کې د ایران د یورانیمو د غني کولو د کچې په اړه د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د ایران په یوه اټومي بټۍ کې د دې ادارې د مفتشانو لخوا د 40% په کچه غني شویو یورانیمو د موندنې په اړه د بلومبرګ خپرونې د راپور له خپرېدو وروسته له تهران سره خبرې پیل کړي دي. ایران دا راپور رد کړی و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وویل چې ګروسی به د دې ادارې په بلنه په څو ورځو کې ایران ته سفر وکړي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه پرله پسې بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برامپتن ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ، خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو واړه نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د طالبانو د حکومت په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکو.
د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیز ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال د ایران او ترکیه په سرحد کې مړه شوی دي. له یو مدني فعال سره په مرکه کې به دا مسله وشاربو چې ولې افغانان له هم بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډیر خلک فکر کوي چې زموږ ځان ته خطر دي، مجبور و مکلف دی چه به غیر قانونی توگه دی افغانستان نوزی او دیر خطرون و سر احویت زان رو رسید.
ده نوی تعلیمی کال پدرشل که ده زدکون کو نجونو ویره
زمانگ کورنه ده ویر و دار لری روزان سر چخدای نخواسته ده غراتنون که تعلیمی کال ببیا هم ده نجونو پرمخ مکتبونه تردل شیوی بی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو او ری دو تایره سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې او مسؤلیتونه د دوی لخوا ټاکل شوی شرجدفیر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل او سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره احمد جزئیات لپاره امید زهیرمل را سره ده.
سلام تکل صاحب تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د دوی ټیم ته سپارل کیږي او دوی خپل شارزدافیر چې مولوی فضل محمد حقانی نومیږي د یو کسیس ټیم سره هلته لیږلی دی تر څو چارې تسلیم شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه. دا نه دي ویل شوي په دې اعلامیه کې چې پاتې و که څان څوک دی که څان د فضل محمد واړه باندې ویل شوي چې شارز دافیر دی، خو هلته د مجرب ډیپلوماټانو یادونه شوې ده اما تفصیل نه دی ورکړل شوی چې مجرب ډیپلوماټان څه ډول آیا د مخکنی جمهوري ریاست جمهوري نظام څخه پاتې ډیپلوماټان په دې ټیم کې استول شوي او که نه د طالبانو د ډلې ملګري دي چې استول شوي دي. هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان زحمت تکل رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې په خاطر چې په تهران کې یا په ایران کې زیات افغان کډوال دي هغوی ته اسانتیاوي برابرې شي او کارونه یې ونځنډي کې نو دوی دا پرېکړه وکړه چې هلته خپل ټیم واستوي. پرون د جمهوري نظام څخه راپاتې ډیپلوماټانو هلته دغه سفارت په ډېر بدګون کې چې ګنې ایران طالبانو ته دا سفارت سپاري سفارت تخلیه کړه او ودانۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. خدای وویل چې د ایران دا کار یو فشار او د ډیپلوماټیک عرف خلاف او د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د دوی له څرګندونو وروسته نن په کابل کې د ایران سفارت خپل ټویټر پاړه باندې یو لنډ لیکل خپاره کړ او ویل چې نه موږ دلته لاسوهنه نه ده کړې، دا د افغانستان کورني مسایل دي او ایران د افغانستان کورني مسایلو ته احترام لري او دوی کولای شي چار ډول لاسوهنه خپل چارو کې وکړي. خو د افغانستان یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو داسې ښکاره شو چې عملا دوی ته سفارت د ایران لخوا سپارل شوی، ځکه هغوی ویلي چې د ایران دا کار یا دا کار به د ایران او د دوی د حکومت ترمنځ اړیکې لا نږدې کړي. تکل صاحب، په داسې مهال کې تهران کې د افغانستان سفارت سپارل کیږي طالبانو ته چې تازه خبر دا دی چې په ترکیه کې د استانبول کنسلګری هم طالبانو ته نن سپارل شوی، اولته د مدګل زدران په نامه باندې د دوی نفر دی هلته سر کونسل ټاکل شوی دی او نن مسؤلیت ورته د طالبانو لخوا نه سپارل شوی. له دنه وړاندې چین، روسیې، قطر او د مرکزي آسیا ځینو نورو هیوادونو هم عملا طالبانو ته چارې د سفارتونو سپارلې. ډیره
زیاته مننه قدر من اوریدونکو. امید زهیرمل و چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارل کېدو په اړه البته د طالبانو استازو ته د دې سفارت د سپارل کېدو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په لنډو څپو نولس پنځه ویشت او یوویشت. هر شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. اوس ورزو نور موضوعاتو ته. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې تقریبا شل ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان هیله مند دي چې طالبان به سکل اجازه ورکړي چې د دوی انجونې، لونې او خویندې ښوونځیو ته ولاړې شي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی د ماشومانو یو بل کال هم ضایع شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي چې دا شیبه په مستقیم اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب که زما غږ لري لکه وړاندې چې تاسو وویل په دې سیال کې چې
موږ ستاسو غږ اورو اکرام صاحب، مهرباني وکړئ.
لا هم د طالبانو د حکومت لوري لشپګمو ټولګي پورته د نجونو د خوانځي او د خلاصون پاړه باندې کوم واضح دریض نه دی معلوم، او لا هم معلومه نه ده چې خوانځي به پرانیستل کیږي او کنه. زما غاوري تکل
ستاسو غاورو، مهرباني وکړئ اکرام صاحب خپل راپور ته دوام ورکړئ.
چې دی به پرانیستل کیږي که نه به پرانیستل کیږي، عام خلک او یو شمیر نجونی چې دوی د ښوونځي زکون کیږي، دوی هیله لري چې سکه لګ تر لګه د نوي تعلیمي کال د پایل سره دوی ته یو ښه زیری ولري د طالبانو حکومت او دوی ته اجازه ورکړي چې د ښوونځي دروازې د دوی په مخ باندې پرانیستل شي. دوی لزینو سره چې زه وغږیدم په نګرار، په کابل، د غشان، په زینو نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې یخ ولایتونه دی او په حمل کې وکي نوې تعلیمی کال پیل کیږي، دوی دوی د ټولو هیله امدا ده چې سکه لګ تر لګه ورته اجازه ورکړي شي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د وایاندویانو سره، د دوی د حکومت پوهنې وزارت د وایان سره په دې اړه باندې خبرې وکړو چې لګ تر لګه په دغه تعلیمی کال په پیل سره باندې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي کنه. دوی زموږ پوښتنه جواب نه کړي. وړاندې دغه څه ویلي وو چې په طرحه باندې کار روان دی تر څو د اسلامي شریعت پر وړاندې کې جنو ته خوندې چاپیریال رامنځته شي، دوی به بیا اجازه ورکړي. په همدې حال کې تکل سپتیر ورځ په خوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما المرستیال سره هم په دې اړه باندې بلیدن لرل او ټینګار په دې باندې شوی چې لګ تر لګه د نجونو زده کړو ته باید اجازه ورکړي شي. د غشان د خزو د کار موضوع او د لوړو زده کړو موضوع چې پونتونونو ته هم انجونی زده کړو منع شوې دي. طالبانو چې کله په افغانستان باندې دویم ځل واکمنی ترلاسه کړه، لاغې نه وروسته سمدستي د انجونو باندې لشپګم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. کسان په لومړیو کې مهیله دا و چې خایده بندي زر پای ته ورسیږي، ځکه هغه وخت کې دوی د وی طرحې خبره کړې و چې دا به جوړ شي او زده کړو ته به اجازه ورکړ شي. خو د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ میاشت کې چې کله طالبان نو د خزو په لوړو ځکه هم بندیز ولګو، داخلي د خلکو تقریبا یو سمړاوي شوی.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ رادیو خبريالو چې د مایندو پلرونو د هیلو او ارمانونو په اړه جزئیات راکول چې دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دوی انجونو زدکون کوته اجازه ورکړي چې بیا خوانځي او تولاړي شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. اروپا ته د تلو په لار کې د ترکیه او ایران په ګډ سرحد کې دوه نور افغانان مړ شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای، دا دواړه د غره خویدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. بیا هم امید زهیرمل را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. زهیرمل صاحب،
روانه فبروري کې دا دریمه پیښه ده د تکل صاحب چې د افغان کډوالو لپاره شاید سر ګلوونکی او کوای په ټوله کې د افغانانو لپاره بد خبر وو چې د کډوالۍ یا دخی ورځ لپاره ووزی اما بدو پایلو سره مخامخ کیږي. تازه همدا پیښه ده چې په ایران کې دوه افغان کډوال په ټوله کې دا څلور تنه وو، خو دوه تنه یې د دې کله چې ترکیه سرحد ته رسیږي ایران سره په ګوډه چالداران سیمه نومیږي، هلته یو پښه خوږیږي کړنګ نه لاندې ورځیږي چې موږ ورته په پښتو کې کړنګ یا د غره دیولر سکینه چې څوک لاندې را غورځیږي، هلته سا ورکوي. یو بل یې پښه ژوبلیږي تر دې چې په هماغه سړې هوا کې وفات کیږي. د دوی کیسه یو دولس کلن ماشوم هغه کس ته کوي چې د دوی سره ملګری اولی هغه د دوی په کورنۍ د کورنۍ په غوښتنه د همدغې سیمې ته تللی او غوښتلی چې دا جسمونه را انتقال کړي افغانستان ته. مکی الله شهاب ازادي راډیو ته وویلی چې دا دواړو جسدونه اوس را لیږل شوي دي تهران کې، هم افغانستان ته نه دي لیږدول شوي. یو یې د کونړ اوسیدونکی دی چې عبدالخالق نوم یې، او بل د لوګر. تر اوسه ما د ورځې په اوږدو کې د عبدالخالق کورنۍ سره اړیکې نیول او خبرې مې ورسره کولې. هغوی وویل چې لا یې جسد نه دی انتقال کړی، ځکه چې دا پروسه د دوی له واکه د باندې ده، د دوی کنټرول پکې نشته دی، خو ورسره ژمنه کېږي چې جسدونه به ورته راولېږدول شي. مودا وړاندې په بلغاریا کې ورته یوه پیښه وشوه چې 13 افغانان مړه شول او نور ټپیان شول. دا هغوی ژمنه هم همدا وه چې ژر به انتقال شي 13 جسدونه. خو هغه جسدونه هم ما چې نن اړیکه هڅه وکړه هلته د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیسم، وویل چې دا جسدونه دندې انتقال شوي. ترفای بل تازه پیښه په ایټالیا کې ده، اوریدونکو باندې ناتمند ورځ په اردو کې خبر شوي او لیدلی به مو لیدلی به مو. هلته تر سهار خبرونه وو چې 950 کسان په یو کښتۍ کې چې ناس و، البته ناس خو ډیرو، خو له دوی 950 مړه شوي دي. ولې تازه جزئیات یې چې شیبه ما وړاندې ما وکتل، او شاید لیدونکي هم وګوري پر ویب سایټ باندې، چې د ایټالی آر آی اژانس پر کړي دي، 2 تنو ته دا رسېدلي دي چې په دوی کې 14 ماشومان دي او 3 مېرمنې دي او نور د ډېرو خلک دي. خو هلته ایټالوي چارواکو دا هم ویلی چې احتمال شته دی چې شاید مرګ ژوبله زیاته شي، او دا یې هم تایید کړې ده چې په دې ماشومانو کې یو کوچنی ماشوم چې هویت یې معلوم شوی و افغان هم و، او نور په مړه شوي کې افغانان هم شته. ما د طالبانو د حکومت له ویانه وپوښتل چې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره څه کومه مقرره لاره څه پالیسي شته. دی وویل چې دا خو له تیر راپاتې پروسه ده، او همداسې روانه ده په افغانستان کې. اقتصادي وضعیت اوس تر دې کچې ده چې هر چا نبړې راوړلې دي چې سوزي او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړي، خو داسې د مخنیوي لپاره یې ښکاره څه ونه ویل چې څه شته که نشته دی. خو انتقاد پر طالبانو دا دی چې په افغانستان کې دوی له واکمنۍ وروسته دوی ښوونځي وتړل، تر پای ډېر خلک بیکاره شول. افغانستان د پخواني عسکر چې و درې نیم لکه سرتېری و، تر پای نور دولتي ادارو نه خلک وویستل، نو هغوی مجبور شول چې له افغانستان ووځي. یو بله لویه ستونزه تکل سیب هغه د نجونو د ښوونځیو تړل دي، چې له امله یې کورنۍ مجبوري کې چې افغانستان پرېږدي او د خپل اولادې د ښې راتلونکي لپاره کډوالۍ ته مخه کړي، چې پایله یې بیا دا ډول ناوړه پېښې هم.
ډیر زیاته مننه امید ظهیر مل. قدر منوریدونکو، وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د افغانانو په مهاجرت کې هم زیاتوالی راغی، لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل. وروستۍ نمونه دغه ده، اوس تازه ښکاره شوې ده چې دوه افغانان د ترکیې او ایران په ګډ سرحد کې په لاره کې مړه شوي دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو غواړي بهر ته ولاړ شي. مرسلین ارسلا په دې اړه له افغان مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي عوامل کوم دي.
که موږ تاسو وګورو، ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د زین ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانونی زی زکالتا استاندارد سازی سویتی دولت لخوا یا به شکل گروپی یا انفرادی ایجاد اشتغال وکی. پس من افغانستان که یو بل مشکل هم دی، مشکل ده سیاسی هم دی، زکه نظام تغییر سویدی نیو نظام را غلی، یو تعداد افراد مسئولیت نلری، جانی مسئولیت نلری، یو نظام لخوا ورده مسئولیت نده ورکل سویدی، که ورکل سویدی شفایی ویل سویدی یو رسمی توگه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي، او په غیر قانوني توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانۍ نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده، چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد تر لاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لاندې کولای شي چې یو افغان د پاکستان ویزا واخلي او د ایران ویزا واخلي نور ملکونه خو نه ورکوي ویزا. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه که خاریان ته بندی، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه که و چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی ساست خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کوو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل ازادی رادیو سره خبرو کې به هر تعداد افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو پر عواملو خبرې کولې.
ازادی رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداري سره هم مهاله د روسیې په بریدونو کې د ژغورنې دوه کارکونکي وژل شوی دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې نن د هوایی حملو د خطر زنګونه کلنګیدل. بلخوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسی پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اسدالله لودین په مستقیمه اړیکه سره دی. لودین صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
په اوکراین کې نن سهار پر لپسې یو ساعت د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. البته په ټول اوکراین کې او وروسته بیا راپورونه ورکول شول چې په دغو هوایی حملو کې لږ تر لږه د ژغورنې ډلې یو کارکوونکی وژل سوی دی. د ژغورنې د ډلې یو بل کارکوونکی چې د شپې پر مهال د توغندیزو بریدونو له کبله ټپي شوی و، وروسته خبر راغی چې هغه هم سا ورکړه. یعنی په ټوله کې لږ تر لږه دوه د ژغورونکو ډلو کارکوونکي د اوکراین په نننیو شخړو کې وژل سوي دي. د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د اوکراین چارواکو ویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د روسیې لخوا پر اوکراین باندې څوارلس بې پیلوټه الوتکې توغول شوي دي چې دوی یې نه رانسکوري کړي دي او نورې یې په خپلو اهدافو لګېدلي دي. البته اوکراینی چارواکي وایي چې دوی هم د روسیې ځواکونو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې ځواکونو سو پنځه ډوله الوتکه یې نسکوره کړې ده. البته دا معلومات شته چې دغه الوتکه اوکراینی ځواکونو د اوکراین په کوم ځای کې ویشتلې ده. د جګړې دغه راپورونه داسې مهال خبريږي چې وړ بیګاش په د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ملت ته په خپل شپنۍ وینا کې یو ځل بیا د اوکراین د دفاع ډاډ ورکړ او دغه راځي وویل چې دوی به کریمیا ټاپو وزمه هم بیرته آزادوي. کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین یو برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. له دې سره هم مهاله په امریکا کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیک پرایس د زلنسکی د دغو خبرو هرکلی کړی دی او ویلی دی دوی زلنسکی ستایي چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته آزاد کړي. په اوکراین کې وضعیت داس محل کړه کې چن شوی چې جګړه له یو کال نه واوختله نن یو کال او دریم ورځ ده چې د اوکراین جګړه روانه ده. دلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په اوکراین کې بشري وضعیت وڅېړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د نننۍ غونډې په فایل کې ویل چې په اوکراین کې د بشري حقوقو د نقص یو لوی ناورین رامنځته شوی دی. د غونډې دوام لري، شاوخوا یو میاشت دوام کوي او د غونډې په ترڅ کې به پر اوکراین سربیره د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنې او سپارښتنې شریکې کړي.
اسدالله لودینو چې د اوکراین د جګړې د وروستیو او پرمختګونو په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د نن مخمنه خبری مجلې پورسته یو دقیقو کې ورزو ل بختيار ساحل نه د نن ورستی سپورتي خبرونه اورو. بختيار ساحل صاحب د لوبې په ډګر کې سره واندی.
سلامونه تکل سپتا شوټول لیدونکو ته. د افغانستان فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاړه اعلان کړی او له هغه جنوی غوښتنې چې د فوتبال ملي لوبډلې کې مخکې لوبېدل او په افغانستان کې د ورستۍ ستونزو لامل دوی له هیواد بهر یا په هیواد کې دننه سره وپاشل شول. یو اربیت نه غوښتنې چې په انلاین پروسه کې چې دوی کومه پروسه اعلان کړي د خپل نوملیکنه بیا وکړي او غواړي چې یو ځل بیا د خزو د فوتبال ملي لوبډله جوړ کړي. دغه فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاړه دا خبر خپور کړی.
ساحل صاحب ستاسو غږ موږ ته نه راځي.
پرکراغلی دي چې ملي لوبډله به وروسته اعلان کړي خو لږ وړاندې غواړي چې دغه جونې چې نوملیکنه وکړي دوی به په تمریناتي کم کې راغونډ کړي او هغه نو وروسته به بیا دوی ملي لوبډله اعلانوي. د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمنځ پیل شوی شلوریز سیالي پات اورسي دي او استرالیا وکړې شول چې د شپږم ځل لپاره د شلوریزو سیالیو جام وګټي. د یک شنبه پر ورځ د کوربه سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ پیلوب تر سره شو چې په 19 منډو د استرالیا خزینه لوبډلې وګټله. په پیلوب کې استرالیا د 155 منډو هدف ټاکلی او افریقا بیا یوازې 112 منډه تر سره کړې. استرالیا په دې سیالیو کې هیڅ لوبه نه بایلله او په نیمه پیلوب کې هنده لوبډله ماتې کړه او سویلي افریقا بیا په نیمه پیلوب کې انګلستان ته ماتې ورکړې و.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو سپورتي خبرونه مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو ستاسو له پیغامونو سره د خبرونه تر پای رسیدو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان دی ولایت معلولین او کوندو ایتمانو کنه غندګي دا پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دا ده چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کار په زمره ورځو کې او که څو ځلې سره کی دي چې موږ ډېر تکلیفې وو چې موږ نه کرایې ما سره کی دي راځي او دوه هم اکثره مې وینو چې الله سبحانه کې نه لري ډېر تکلیفې چې سیاسي کله موږ تکلیفې دي دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني.
السلام علیکم. د فراه ولایت د بکواد اوسولې عقیدت حکیار خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دی د فراه څخه نیولې څو تر دلارام اوسولې پورې مکمل په بشپړ توګه خراب ده. زموږ ټول د بکوا ولست ستوند سره مخ دی. ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شي او زموږ د بکوا کارونه په ټاپ ولاړ دي. د مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغندا بلوسوالی شیغان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیغان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان زین نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموج او زموج د ماشومانو آینده روشانه او هم فکر ساتي خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جغوري خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولسره دوګونه چلن مکوي. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ. موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.